السلام علیکم مشال ریډیو ته په خیر راغلی. د مازیګر سلور بجې دي. نن د خالی ورځو د 2000 کال د جنوري سلورمه نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کړی کوم. په روان یو سات کې د پوس په قانون کې د بدلون د منظورۍ د خیبر پختونخوا په کابینه کې د نورو سلاکارانو د اخیستلو فیصلې سره سره په یو شمېر نورو موضوعاتو هم معلومات درکوو. 219 پروګرامونه هم لرو. اورېدلې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه.
د پاکستان د دفاع قائمه کمیټې د ارمی اکټ 2000 منظوري ورکړه. افغان ولسمشر ویلي خاوره به د ګاونډیو خلاف کارولو ته نه پرېږدي. او زرګونو عراقیانو د قاسم سلیمانی د جنازې مراسمو کې ګډون وکړ. دا اوس ټکی اوس پام کړی بشپړو خبرنو ته. د پاکستان د سینټ او قومي اسمبلی د دفاع په اړه قائمه کمیټې د دغه هیواد د ځمکني سمندري او هوایي ځواک په اړه په ارمی اکټ کې د بدلون د دریو آئینی بیلونو د مسودې منظوري ورکړې ده. د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي سینیټر اعظم سواتی ویلي چې د ځمکني سمندري او هوایي ځواک د مشرانو د دندې د مودې په اړه د آئینی بیل مسوده کمیټې په متفقه توګه منظوره کړې او دا بیل به اوس د منظورۍ لپاره د قومي اسمبلی راتلونکي غونډه کې وړاندې کیږي. بلخوا د قومي اسمبلی په ټویټر پاڼه د سپیکر اسد قیصر پیغام خپور شوی چې په کې ویل شوی د قومي اسمبلی هغه غونډه چې نن به کې دا ځنډول شوی اوس به هغه د جنوري په شپږمه کې. بلخوا جمعیت علما اسلام فی جماعت اسلامي پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند د پوز د مشر د دندې د مودې د غزولو د دې بل مخالفت کړی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې راتلونکي اونۍ به په کابینه کې د قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکي وزیران یا سلاکاران شاملوي. تیره ورځ مشال لډیو سره په خبرو کې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وویل
صوبائی کابینہ کے بھی ان شاء اللہ نیکسٹ ویک پورے امکان دے چھ رد و بدل شی اور نوے انڈکشن پہ پکی کی نوے خلق آغستہ کی گی اور دفاٹا چکم زمشدہ ازلاد آغین نمائندگی آغستہ کی گی پہ کابینہ کی ان شاء اللہ.
د خیبر پختونخوا سره د زم کې دونه پستیر کال د جولای په شلمه په قبایلی ضلعو کې د صوبای اسمبلی په 1400 ټاکنې شوې. د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څنګه وایي چې تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا ترمنځ پر ټلیفون خبرې شوې دي. د پوز لخوا ویل شوي چې په دې خبرو کې په عراق کې په یو امریکایي هوایي برید کې د یو ایراني لوړپوړي پوځي جنرال قاسم سلیمانی د وژنې نه پس په سیمه کې د راپورته شوې صورتحال په اړه خبرې شوې. د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو مشرانو ترمنز په منځنی ختیځ کې پر مخ زیاتېدونکې کړکېچ او د هغې په نتیجه کې د راپورته شوو حالاتو په اړه هم خبرې شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکي کسان وژلې دي. د دې وزارت ویاندې مروه امینی نن مشال رډیو ته وویل
د 2019 زیږدیز کال په لړ کې تر اخیرو طالبانو د بیلابیلو ځانمرګو بریدونو ماین چاودنو او غلطکی پریزونو په تاس کې 2301 نوې ملکی بیگانه افغانانو وګړو ته مرګ ژوب راړولې ده او دوی د یو کال په تاس کې 2209 افغانان شهیدان کړي دي او 5102 نور یې ټپیان کړي.
طالبانو تر دې وړاندې د تیر کال په وروستیو کې دا کړې وه چې 2019 کال پر مهال د ملکیانو د 90% مرګ ژوبلې مسؤلیت افغان پوځیانو او بهرنیو عسکرو ته راځي کې. افغان ولسمشر وایي د افغانستان خاوره به د دې هیواد د هیڅ ګاونډي پر ضد نه کارول کیږي. محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې ایران او امریکا به خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. دا خبره له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلې ده. د معلوماتو له مخې ولسمشر د جمعې په ماښام د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د دریم هیواد پر وړاندې د افغانستان د خاورې پر نه کارول کې دوه د سیمه ییز کړکېچ پر مخنیوي ټینګار وکړ. کاده بهرانه چار وزیر مایک پامپیو د جمی په مخام پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړه په اړه خبرې وکړي چې لمخې په عراق کې د ایران د سپاه پاسداران د قدس واکونو مشر قاسم سلیمانی په هوایي حمله کې وژل شو. د عراق پلازمینه بغداد کې نن زرګونو کسانو د ایران د قدس ځواک د وژل شوي مشر قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. په ګډونوالو کې د نورو ترڅنګ د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدی هم شامل. پر دې مهال اکثرو کسانو د عراق ملي بیرغ رپول. دوی د بغداد له زرغونې ساحې تر شیامیشتو ښارونو کربلا او نجف فورې د لاریون پلان لري. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل هغه ځکه د ایران د قدس ځواک د مشر د وژلو امر وکړ چې د جنگ د ودرولو لپاره د قاسم سلیمانی وژنه اړینه وه. د نوموړي په وینا د ایراني جنرال د امریکې پر ګټو او ایتلافیانو د بدمرغو بریدونو هوډ لرلو. د ټرمپ دغه څرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د هغه له وینا لږه شیبه وړاندې له عراق داسې راپورونه ورکړل شول چې د بغداد په شمال کې د تاجي کیمپ سره نږدې په یو بل ډرون برید کې ایران پلو او ملیشیا په نښه شوې ده. خو په عراق کې د امریکا په مشرۍ کې د ایتلافي ځواکونو ویان نن وویل چې په دې تازه برید کې هغوی لاس نه لري. د استرالیا وزیر اعظم سکاټ موریسن نن د ویجاړونکي اورلګیدنې د قابو کولو لپاره پر سناسه 3000 ساتونکو غږ کړی دی. د اورلګیدنې پیښې د تودوخې د لوړوالي او د تیزو بادونو له وجې مخې ته راغلي او له وجې د ملک ختیځ ساحل او د سیډنی نه د باندې سیمو کې د خلکو ژوند د ګواښ سره مخ کړی دی. چارواکي وایي د اورلګیدنې له وجې په سیلانۍ سیمه کې یو ملي پارک نږدې ټول ویجاړ شوی او دوه کسان پکې وژل شوي دي. سکاټ موریسن نن په تلویزیوني وینا کې وویل راتلونکي سلیری ساتونه له خطره ډک دي. په استرالیا کې د تیر سپتمبر راهیسې د اور لګیدنې پیښو کې تر اوسه 23 کسان وژل شوي او 1200 کورونه یې ویجاړ کړي دي. چارواکو نن وویل د تازه اور لګیدنې له وجې په کانګرو جزیره کې د ملي پارک شاوخوا 1000 مربع کیلومتره ساحه سوځېدلې ده. د تر دې ګړې د مشال لړیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او د سراج ظهیر نه د هوا حال او د کرنسي بیاورو.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.55 روپیه 50 پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپیه 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 2.1 روپیه 50 پیسې او په 2.2 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.1 روپیه 50 پیسې او په 1.2 روپیه 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.1 روپیه 90 پیسې او په 2.1 روپیه 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.1 روپیه 90 پیسې او په 1.1 روپیه 40 پیسی. او یو افغانی په 200 روپیه غستل کیږي او په 202 روپیه خرڅول کیږي. او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې په درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 14، بنو کې 8 او 14، ژوب کې 2 او 15 او کوټه کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 8 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال رادیو تازه پروګرامونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. پوروان یو سات کې بواوري د پاکستان د سېنات او قومي اسمبلی د دفاع شریکه کاما کمیټه د پاوز نیوی او هوایي ځواک مشرانو د کاري مودې غزولو په اړه د مسودو منځري ورکړه ده. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر وایي را روانه اونۍ بعد د صوبې په کابینه کې ځینې نور وزیران او سلاکاران شامل دي.
او سر نوې انډکشن به پکې کیږي، نوې خلک اغسته کیږي او د فاټا چې کوم زمشوده ازلا دي هغه نه نمائندګي اغسته کیږي په کابینه کې انشاء الله.
د خیبر ضلع مشران وای حکومت ور سره لوس کړي وو چې د ان اف سی ایوارډ نه به دوی تخپل پورا اعلان تل شوی برخه ورکول کیږي خو لا هم سنشته.
دا یو ډیره غټه ټوکه قبایلو سره شوی دا چې هغه خلک ولې دا تپوس نه کوي چې دا دویم کال روان دی او تر اوسه پورې یو روپۍ دا هغه ان اف سی په مت کې دی ته ندی ورکړي شوی.
او اونیس پروگرام جمهوری غږونو کې د غلام احمد بلور پر سیاسي مبارزه او جمهوری هڅو خبري اوري. اوریدونکو د پاکستان د سینټ او قومی اسمبلی د دفاع شریکی کمیټې د پوز نیوی او هوایی ځواک مشرانو د کاري مودې غزولو په اړه د مسودو منظوري ورکړې ده. په دې مسودو کې لیکل شوی چې د یادو دریو واړو مشرانو کاري موده د تر دریو کالو زیاته کړل شي. په دې لړ کې د پاکستان د سینټ او قومی اسمبلی د دفاع شریکی قائمه کمیټې غونډه پرون شوې چې لږه شیبه وړاندې مو په دغه اړه تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان نه پوښتلی.
د پاکستان د فورس کم درې سمندري بحري او د غرنګ ځمکني ځواکونه دي د هغه د مشرانو د کار په بوده کې د توسیع لپاره سیستم بلونه وړاندې شوي وو په کاندي سیمه کې هغه بیا چې کومیټې ته د سینټ او د قانوني سندې مشترکه د دفاع په کې هغه باندې را شوي دي منظوري ورکړې شوې ده. اول داسې پلان و چې دغه د منظورې نه وروسته بیا هم خالی پورس باندې دا وړاندې کی، لیکن ځکه پسندی نون هم یو اعتراض کړی چې څومره زر دې دا کارونه شي په دې باندې بحث کار دی په پارلیمان کې. نو غونډ اول نن کې در سینټ او د قانون سمله البته مسلم لیگ نون د دې غوښتنې وروسته بیا اوس غونډه د ګل پورس د کیږي د سینټ او د قانون سمله جلا جلا چې دغه بلونه د جنسیت منظور شي، د قانون جوړ شي او د فوج مشرانو د کار په موده کې توسیع لپاره درې کالو هغې باندې دغې منظوري ورکړي شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ په دې اړه راځو یو ریپورت ته. د پاکستان د سینټ او قومي اسمبلی د دفاع شریکه قائمه کمیټې هغه قانوني مسوده بیرته قومي اسمبلی ته در روان ګل پورس ته وړاندې کولو فیصله کړې چې لمخې د پوس د مشر کاری مودې غزول واک وزیر اعظم ته ورکول کیږي. دا مسوده د جنوري پر دریمه د دفاع وزیر پرویز خټک قومي اسمبلی ته وړاندې کړې وه. د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند حکومت ته دې ګام لاتړ کړی دی، خو ځینو ګوندونو د پارلمان ته دې ګام مخالفت کړی او وایي چې دا په ملک کې د جمهوری اقدارو پر ضد دي. په دې اړه نور تفصیل له بوریوال کاکړ نو.
جمعیت علما اسلام، فضل الرحمن، پښتونخوا ملي اومي ګوند، نېشنل پارټي او جماعت اسلامي د پوز د مشر کریم دی غزول لپاره په عین کې د بدلون مخالفت کړی دی. په دې ګوندونو کې هر یو په عین کې د دې بدلون د مخالفت لپاره خپل دریځ اصولي بللې او د هغه لپاره یې خپل دلیل وړاندې کړی دی. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل دا پارلمان ځکه داسې مهمې پریکړې نسي کولای چې د ده په وینا په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې رامنځته شوی دی.
داسې اسمبلی چې په درغلیو جوړه شوې، داسې اسمبلی چې ټولو سیاسي ګوندونو د اپوزیشن ګوندونو رد کړي وي او د نوو انتخاباتو غوښتنه یې کړې وي، داسې اسمبلی ته موږ د داسې قانون سازۍ اجازه نشو ورکولی.
مولانا فضل الرحمن د چاله نامه یادولو پرته وویل د داسې قانون سازیو مخالفت کوونکي پوهان تښتول کیږي او سرکاري ادارې مني چې هغه له دوی سره دی. د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ سنیټر عثمان خان کاکړ مشال رادیو ته وویل چې هر وخت یې د داسې ګامونو مخالفت کړی دی چې جمهوری اقدار تر پښو لاندې کوي. نموړي وویل چې د پارلمان غړي په خپل خوښه دا قانون سازی نه کوي، بلکې د ده په وینا هغوی په زور دې ته مجبور کړل شوی دی.
دا په زور په منل کې ګورم مول اول واره تاسو ته وو خپل ولسته وې ده چې دا کنټرول دیموکراسي دا او دا کنټرول پارلمنت چې بلکې چې سم سیویلین مارشال ده او دا پر دې پارټیانو باندې انفوس کې دا عمل دی او دا دا د دې ملک په ګټه نه دی، د جمهوریت په ګټه نه دی، د پارلمنت په ګټه نه دی، د پارټیانو په ګټه نه دی، موږ دې مخالف یو.
سنیټر عثمان خان کاکړ وویل دا بدمرغي ده چې د اپوزیشن هغو لوی ګوندونو هم د دې ملاتړ اعلان کړی دی کوم چې د دې حکومت لمنلو انکار کړی وو. د نېشنل ګوند مشر او سنیټر حاصل بزنجو مشال رادیو ته وویل چې د حکومت لخوا په عین کې د پوز د مشر د دندې غزولو لپاره د بدلون معنا پارلمان ته به احترامي کول دي.
پوری دنیا کې مهذب ملکونو مې
د ټولو نړۍ په مهذبو هیوادونو کې چیرې هم د پوزي مشر د دندې غزول نشته، نو دلته چې څه روان دي نو زموږ په فکر له دې سره په خپل د پارلمان بې عزتي کیږي او پر پوز به یې اهم اثرات وي. نو زموږ په فکر دا نه د پوز لپاره مناسبه ده، نه د پارلمان لپاره او نه هم د ملک لپاره مناسبه ده.
د جماعت اسلامي سنیټر مشتاق احمد مشال رادیو ته وویل چې دوی به په سینټ او پارلمان دواړو کې د دې قانوني مسودې مخالفت کوي.
د ډیفنس کمیټې چې کوم د سېنات او د قومي اسمبلی مشترکه ډیفنس کمیټې وا هغه ممبر هغه کوم ځای ته مول تر ډیفنس کمیټې په فلور باندې هم ما خپل موقف واضح کړ. موږ د ارمی چیف د ایکستنشن په حق کې نیو او موږ دا غوړو چې د سره اداره جاتي استحکام هغه متاثر کړي. موږ د بل مخالفت سېنات کمیټې کې هم کړل قومي اسمبلی کې به هم کوو سېنات کې به هم.
سینیټر مشتاق احمد وویل که چیرې څوک د دې قانوني مسودې پر ضد سپریم کورټ ته ولاړ سي نو د دې امکان شته چې پارلمان عدالت ته راکش کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وای را روانه اونۍ به د خیبر پختونخوا په کابینه کې بدلون کوي او له قبایلي سیمو به هم په صوبایي کابینه کې دوه یا درې وزیران یا سلاکاران شامل وي. د یادونې ده چې قبایلي سیمې په 2013 کال کې په خیبر پختونخوا ورګډې کړل شوې او پروسه کال پکې د صوبایي سمنې لپاره انتخابات هم وشول. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره غلام هوس را کوي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خیبر پختونخوا په کابینه کې د بدلون اصولي فیصله کړې ده. په دغه لړ کې 13 ورځ د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې را روانه اونۍ به دوی په کابینه کې د بدلون په اړه رسمي اعلان کوي او د زمشوي قبایلي زلونه منتخب شوي د اسمبلی د غړونه به هم دوه یا درې وزیران یا مشیران په صوبایي کابینه کې شاملوي.
صوبائی کابینہ کے بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویک پورے امکان دے چھے ردو بدلو شی اور نوے انڈکشن میں پکی کی نوے خلق آغستے کی گی اور دفاتہ چکم زمشدہ ازلادی آغین نمائندگی آغستے کی گی پا کابینہ کی انشاءاللہ.
پا صوبائی کابینہ کی دا بدلون پاڑا دا پیسدہ تیر اونی حقا محال شوی وا کله چې وزیراعظم عمران خان پیښور ته راغلی و او په یوه غونډه کې د صوبایي وزیرانو د کارکردګۍ جاج اخیستلی و. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو د خیبر ضلع سیاسي مشرانو فعالانو ویلي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو په وخت وسره د ان اف سي ایوارډ نه د خپلې برخې ورکولو هلته د لس کلن پرمختیایي پلان لاندې سالانه د 300 اربو روپو خرچ کولو وعده شوې خو تر اوسه په دغې عمل ونه شو. دوی وایي حکومت د نورو قبایلي ضلعو لپاره اعلان کړل شوي ټول پلانونه عملي کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د 15 مئی ترمیم نه پس چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شو نو هلته نو قبایلي ضلعو لپاره لس کلن پرمختیایي پلان اعلان کړای شو او حکومت ویلی وو چې کله د ان اف سی ایوارډ نه د قبایلي ضلعو برخه ورته میلاو شي نو بیا به دا پلان عملي کوي او په دې لړ کې په ټولو قبایلي ضلعو کې د سالانه 300 اربو روپو خرچ کولو لپاره د قبایلي وګړو سره مشورتي غونډې هم شوې دي. خو د خیبر قبایلي ضلع سیاسی مشران او فعالان وای نخو ان اف سی ایوارډ برخه ورکړل شو او نه په دې پرمختیایي پلان باندې عمل وشو. په دې موضوع د پارلیمان پخوانی غړي او قبایلی مشر حمید الله جان پردی مشال ریډیو ته وویل
دا یو ډیر غټه ټوکه قبایل سره شوې ده. اوس زه حیران په دې يم چې هغه خلک ولې دا ته پوس نه کوي چې دا دویم کال روان دی او تر اوسه پورې یو روپۍ دا هغه ان اف سی په مت کې دی ندی ورکړی شوی او ماغه سالانه چې کومه ډی پی ان وی هغه هم پوره نه ملاویږي د علاقو ته او هر ستی تربیتر او په بدحال کې پراته دي.
د خیبر ضلع یو فعال حسین اپریدی وای
ان زمام سره ډیر مسائل حالم شو ډیر مشکلات هم راځي جوړ شو ځکه موږ ته عدالت راغی د عدالت پورې رسائی راته ملو شو انصاف راته ملاویږي خو بل طرف ته زمونږ خلک د قانون نه خبره دي.
د خیبر یو زیتن ترابلی اپریدی هم په دې موضوع خپل خیالات صدا سرګند کړل
چې مو په لوکا کې د بیت المال یا د زکات ولا کم سیستم روانو د مریضونو علاج او غولا میډیسن ورکولو هغه شینات وسه پورې تړلې شوې دي. هیڅ قسم مخکې پروګرس کې ونه شولو داسې مختلف شین نور دي چې هغه د فټ سیکریټرز را یا زړه فټس را تعلق لرلو اي بند کړل نو شل ته وسه پورې سٹارټ نه بل یو شوي سره ده چې د هرې محکمې دلته په لوکا کې دفتر پکورو د غسر کلاس 4 د غسر مختلف شین د خلکو روزګور به پیدا وای اته وسه اوسه پر دغه نکړل غټ سبوت د عدالت مو پاته بوت کړي بل شی وسره د سکول نه دی مون کندر پروت دی
د وکمن ګوند تحریک انصاف یو مشر او د سفران وزارت پارلماني سیکرټری اقبال پردای وای حکومت با قبایلی ضلعو ته د ان اف سی ایوارډ برخه ضرور ورکوي او هلته به لسکلن پرمختیایي پلان هم عملي کوي
او د ان اف سی ایوارډ چې کومه مسله ده هغه په یو سوبین مینا را اشاره ده د پنجاب او د خیبر پختونخوا چې کوم او د بلوچستان په دې کې به مسله نه ان شاء الله چې پر روان ورځو کې به موږ په دې باندې د عمران خان رایم پکې شامل کو د منیسټر رایم هم پکې شامل کو چې موږ قبایل له کوم د ان اف سی وارد کې سو ارب سالانه یې خوي چې پاغه کې کوم پروګرام روان دی حکومت ریلی شوی دی یا کیږي چې په باندې تاسو لای یو تفصيلي موږ بریفینګ درکو چې عوامو ته پته ولګي او په دې باندې چې کوم کارونه روان دي چې هغه ته پند ریلی شي
قبایل ول سوای 13 لسو کالو بد نئی دوی ډیر زپلی او باید د بیا بحاله لپاره اعلان کړی شوی ټول پلانونه عملی کړل شي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته امریکا د پاکستان د پوس لپاره د خپل تربیتی پروګرام د بیا بحالولو اعلان کړی دغه پروګرام مخکې په اگست 2013 کال کې په دې تورود راول شو چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف کافی ګامونه نه دی پورته کړی په پاکستان کې د اعلان په اړه جلا جلا نظرونه دی یوې خواته ګڼل کیږي چې دا د دوه هیوادونو اړیکې د لاخه کېدو سرګندونه کوي خو بیا ځینې کارپوهان وایي چې څه خاص ګټې نه ویني په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري مليحه میرزاده ناو
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پاکستانی پوز لپاره د خپل روزنیز پروګرام د بحالولو اعلان کړی د جنوبي او مرکزی ایشیا د چارو لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت مرستیالي وزیر الیس ویلز د جنوري پر دریمه په ټویټر ویل چې د دوانو هیوادونو د پوزونو ترمنځ د همکارۍ په موخه ولسمشر ټرمپ د پاکستان لپاره د دې پروګرام د بحالولو منځوري ورکړه د ترهګرۍ خلاف د اطمینان وړ ګامونو نه پورته کولو په تور دغه پروګرام سده پاسه یو کال مخکې د ولسمشر ټرمپ ادارې پر پاکستان بند کړو د پاکستان پخوانی فوزی بریګیډیر محمود شاه وای د پروګرام د بحاله اعلان امریکا ځکه کړی چې د پاکستان پر پوز خپل نفوذ غواړي
سو میاش مخ چې امریکای اعلان کړو چې هغه پروګرام دوباره شروع کوي د دې وجه بنیادی طور مې دا وای چې د امریکای بند کړو او د هغه نه پس پاکستان دغه معاهده روس سره کړی و نو امریکای دا سوچ کړی دی چې دا خو پاکستان د بالکل زمونږ دا انفلوئنس دا اثر نه بالکل اوزی نو دا هغې واپس راتلو لپاره دغه یو قدم یې اوچت کړی دی نور هم قدمونه دي خو دغه پکې یو دی دا خو څو یو څو افسران یې زیات دي او هغوی بیا راځي هغې چې کله خبرې کوي نو د امریکې باره کې هغې ښه سوچ لري نو زما به شاید د دې یو اثر وي خو دا محدود وي تر دونه زیات نه وي
د ولسمشر ټرمپ لخوا د پروګرام د منځوري اعلان پرون په داسې حال کې وشو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ترمنس ټلیفوني خبرې وشوي خو محمود شاه وای د جنرال باجوا او پمپیو ترمنس له ټلیفوني خبرو سره د پروګرام د بحاله تړاو نه ویني ځکه چې ټلیفوني خبرې په بغداد کې د ایراني ستر جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په اړه وي په پېښور پوهنتون کې استاد ډاکټر سرفراز خان وای دا ښکاری چې امریکا په ایران کې او محاس پرانستل غواړي چې پکې لزان سره ائتلافیان رائے او ذکرې
ښکاری دا چې پاکستان بارے کې امریکایان او نور ملکونه په دې خبره مکمل تور باندې پوهی دي چې دلته اصل حکمرانان چې دې دې فوج دي نو ځکه کتا سو خیال دی پامپیو صاحب هغه ورځ ایرانی جنرال چې وو دل شو دا بارے کې خبرې زموږ فارن افیس سره یا وزیر اعظم سره نه دي کړي بلکې کمانډر ان چیف سره کړي دي دا کال مخکې چې کله دا پروګرام آی ایم ای پی چې دی د باندې بندش لګولو امریکای صدر نو الته امریکا کې دا ډیبیټ او چې دا کاونټر پروډکټیو وی ولې چې هغه په ذریعہ باندې د امریکای پاکستانی فوج کې کم اثرات وو هغه کې به کمې راشي د امریکای د پاره خو به دا دغه کمی مفاد کې وي او په د پاکستانی فوج یا جنرالانو مفاد کې ضرور دی کم از کم ولسته ته ایس کیس را فائدہ نه رسي
ډاکټر سرفراز توی په پاکستان کې په دې اړه تشویش ته چې چره د واکدارانو للاسه هیواد د افغانستان په شان په یو بل جنگ کې خېل نشي د پاکستان په پوس کې د خو افسرانو تربيت په بهر هیوادونو لکه امریکا برتانیا او کینیډا کې کیږي په دې کې د امریکایي پوس نړیوال روزنیز او تعلیمی پروګرام هم شامل دي کارپوهان وای کله چې دغه افسران د پوس لوړ پوزیشنونه حاصل کړي نو هغه ته ګټه داوي چې د بهرو هیوادونو پر پوزي نظام خبر وي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د ایران د سپا پاستاران انقلاب د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی تر وجنې وروسته پر حالاتو د دې پیښې په ممکنه نتیجو خبرې کړې دي. پومپیو د پاکستان د پوز له مشر او د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او مشرانو سره هم خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومنور.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب د خود ځواک د مشر قاسم سلیمانی تر وجنې وروسته پر حالاتو خبرې کړې دي. د ایران د خود ځواک پیاوړی کمانډان قاسم سلیمانی د جنوري په دریمه په بغداد کې په یو امریکایي برید کې وژل شو. پینټاګان ویلي دی چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري دویمې پر سهار د حملې منظوري ورکړې وه. د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي امریکایي پوځ د ولسمشر په لارښوونه له هېواد بهر د خپلو سرتیرو د ساتنې په موخه د ایران د انقلاب ساتونکي قدس ځواک د بشر قاسم سلیمانی له وجنې سره یو پریکنده دفاعي اقدام کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په ټویټر لیکلی چې د پاکستان د پوز لمشر افغان ولسمشر د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانس بهرنیو چارو وزیر او نور یو شمېر چارواکو سره یې خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپل ټویټ کې لیکي چې د پاکستان د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره یې د امریکا پر هغه دفاعي اقدام خبرې کړي چې لمخې یې قاسم سلیمانی وژل شو. نوموړی زیاتوي د ایرانی رژیم فعالیتونه بې ثباته کوونکي دي، خو د دوی د امریکا د ګټو کسانو تنصیباتو او اتحادیانو خوندي کولو هوډ به کله هم کمزوری نشي. تر دې لږه شیبه وروسته د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې په یو ټویټ کې د یادو دواړو مشرانو ترمنځ د ټلیفوني خبرو پخلی وکړ او زیاته یې کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له جنرال قمر جاوید باجوا سره د سیمې پر حالاتو او په دې وروستیو کې په منځني ختیځ کې د راپورته شوي کړکیچ د ممکنه نتایجو په اړه خبرې وکړې. په یو بل ټویټ کې د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې ویلي دي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال باجوا پر دې خبره ټینګار وکړ چې باید ټولې اړوند خواوې زیات ازغم وخایي او تعمیری هلی ځلې وکړي. د پوز مشر د افغان سولې بهیر په بریالي کولو د توجه برقرار ساتلو اړتیا هم تکرار کړه.
اوریدونکو په دې اړه راځو یوې بل رپورټ ته. د امریکا ولسمشر وایي امریکا د جګړې د مخنیوي په خاطر قاسم سلیمانی وجلې، د جګړې د پیلولو په خاطر نه. دا خبره ډونلډ ټرمپ د جمعې په ماښام په فلوریدا کې د ایران د لوړ پوړي پوځي چارواکي قاسم سلیمانی تر وجل کېدو وروسته کړی ده. وروسته له هغې چې د جمعې په ورځ امریکا اعلان وکړ چې د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي د قدس ځواک مشر قاسم سلیمانی په هوایي برید کې وجلې، تهران د بدل اخیستو هم ویل دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې ملالۍ بشیر نه.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي د ولسمشر په توګه د دنده دا ده چې د امریکا او د دې هیواد د خلکو دفاع وکړي. ترامپ په فلوریدا ایالت کې د جمعې په مخستن د وینا پر مهال وویل چې د هیواد ځواکونو یې د ده په قومنده د ایران لوړ پوړی پوځي چارواکی قاسم سلیمانی وواژه. ترامپ سلیمانی یو تروریست وباله. د ویل چې قاسم سلیمانی پر امریکایي ډیپلوماټانو او پوځیانو د حملو پلانونه جوړول، خو دی د دغو فعالیتونو پر مهال لمنځه یوړل سو. ډونلډ ترامپ وویل
Soleimani has been perpetrating acts of terror to destabilize the Middle East.
سلیمانی لتیرو شلو کلونو راهیسی په منځنی ختیځ کې د بی ثباتۍ رامنځته کولو په خاطر تروریستي فعالیتونه کول. پرون چې امریکا څه وکړل باید ډیر په خواهی کړی وای، د ډیرو خلکو ژوند بژغورل سوی وای. په دې وروستیو کې سلیمانی په ایران کې د لاریونو د ځپلو مشري وکړه او د خپل حکومت په لاس تر زرو زیات کسان شکنجه او ووژل شول. موږ پرون دا اقدام د جګړې درولو په خاطر وکړ، د پایلولو په خاطر نه. د جمعې په ورځ د امریکا بی پیلوټ الوتکې په عراق کې د ایران لوړ پوړی پوځي مشر او د ایران د مخ پر زیاتېدو نفوذ تر قاسم سلیمانی وواژه. ایران په غبرګون کې د غچ اخیستلو تهدید وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د جمعې په مخستن له یوه ایراني تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې امریکا د سلیمانی په وژلو سره یوه لویه تیروتنه کړې ده. د ویل
لذا در سه بود
بود نقض حاکمیت
امریکا په درو برخو کې لوی تیروتنه وکړه. یو دا چې د عراق د خپلواکۍ له حقې سرغړونه وکړه، بل دا چې له نړیوالو قوانینو سرغړونه وکړه، او دریم دا چې په ټوله سیمه کې احساسات زخمی کړل. دغه تیروتنو ته غبرګون به د ایران له کنټروله وتلی خبره وي.
حتما خارج از اختیار جمهوری اسلامی خواهد بود.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د جمعې په مخستن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې سلیمانی په یو شمیر حملو کې د لاس درلودو ترڅنګ د هغې دولس کسیزې ډلې له لسو کسانو سره افغانستان ته په غیر قانوني توګه په سفر کولو کې هم مرسته کړې وه چې پر امریکا یې د سپتمبر په یولسمه حمله کړې وه. دو شپېته کلن سلیمانی د قدس ځواکونو مشر و. دی په ایران کې تر ستر مشر آیت الله علی خامنهی وروسته دوهم قدرتمن کس بلل کېده.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو په روان یو سات کې ستاسو لپاره 219 پروګرامونه هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. د مازیګر څلور نیمې بجې شوې دي. لومړی لنډ خبرونه د نجیب عامر نور.
د پاکستان د سینټ او قومي اسمبلی د دفاع په اړه قائمه کمیټې د دغه هیواد د ځمکني بحري او هوایي ځواک په اړه په آرمی اکټ کې د بدلون د دریو آئینی بیلونو د مسودې منظوري ورکړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې راتلونکې اونۍ به په کابینه کې د قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکي وزیران یا صلاحکاران شاملوي. خیبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې روان کال د مارچ میاشتې نه به د شمالي وزیرستان د ماچسو سیمې کډوال خپلو سیمو ته استوي. د پاکستان د پوځ اطلاعاتو څنګه وایي چې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا ترمنځ پر ټلیفون خبرې شوې. د پوځ لخوا ویل شوي چې په دې خبرو کې په عراق کې په یو امریکایي هوایي برید کې د یو ایراني لوړ پوړي پوځي جنرال قاسم سلیمانی د وژنې نه پس په سیمه کې د راپورته شوې صورتحال په اړه خبرې شوې. افغان ولسمشر وایي د افغانستان خاوره به د دې هیواد د هیڅ ګاونډي پر ضد نه کارول کیږي. محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې ایران او امریکا به خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د عراق پلازمینه بغداد کې نن زرګونو کسانو د ایران د قدس وخت وژل شوی مشر قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. په ګډونوالو کې له نورو ترڅنګ د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدی هم شامل و. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرنوویل هغه ځکه د ایران د قدس وخت مشر د وژلو امر وکړ چې د جنگ له ودرولو لپاره د قاسم سلیمانی وژنه اړینه وه. د استرالیا وزیر اعظم سکاټ موریسن نن د ویجاړونکې اور لګیدنې د قابو کولو لپاره پر سناسه 3000 ساتونکو غږ کړی دی. د اور لګیدنې له وجې په سیلانۍ سیمه کې یو ملي پارک نږدې ټول ویجاړ شوی او دوه کسان پکې وژل شوي دي. د بیلاروس چارواکي وایي د مالیې په اړه د اختلافاتو له وجې روسیې دغه هیواد ته د تیلو رسد بند کړی دی.
اوریدونکو سم راز 19 پروگرام د سولې په لور ته د نن په خبرونه کې د سولې سي مبارزې کوونکې پښتون ژغورنې غورزنګ په اړه خبري او معلومات اوریدا پروگرام تاسو لپاره بشیر ګواخ جوړ کړي.
د سولې پر لور
د منظور پښتین په مشرۍ پیل شوه پښتون ژغورنې غورزنګ په 2014 کال کې خپل فعالیت د مسعود تحفظ تحریک په نامه شروع ک. لومړی په وزیرستان کې د مسعود قام د غوښتنو خبره کوله، خو څومره چې د ملګرو شمیر زیاتېده د پښتنو د حقونو غوښتنې هم پراخېدلې. پښتون ژغورنې غورځنګ نن سبا په لسګونو زره ملګري لري چې ډېرې مېرمنې هم پکې شاملې دي. نن د سولې پر لور خبرونه کې د پښتنو ښځو د کردار په اغیز غږیږو. زه بشیر ګواخم، هرکلی مو کوم. دا اوړانګا لونه ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په هر جلسه کې د خلکو تر راټولونې څخه تر مشرۍ پورې مصروف وي. هغه پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک او ټویټر هم د پښتون ژغورنې غورځنګ لپاره ویډیو او تصویرونه خپروي او کور په کور هم ګرځي. هغه مشال ریډیو ته ویل چې دا هرڅ زکه کوي چې خزي د پښتنو د حقونو لپاره راونه وزي نو سړی په یوازې ځان دغه نشي ترلاسه کولای.
پښتون چې اوس په کوم حالات کې دی، په پسرنګ تکلیف کې دی، څنګه ظلم پر باندې ترجیح پدی کې دا ظلم او دا ستم او دا تکلیف چې کوم دی، کته سیاسي پوهه شوی لور کې
مبارزه او دا ټول څنګه خپل سبق بم وي مبارزه بم کې څنګه
خو مبارزه چې کومه ده هغه د دې تند دی خاوري خبره ده، هغه ستا د مشتي سبق ویایو د ډیګری د پاره او سبب سره لري د غبي د ځان خبرې. خو دا مبارزه چې کومه ده دا د دې کاند دی وطن خبره ده، نو هغه موږ داسې نه سو او په دې کې چې ډیرو اتلانو ډیرو ځوانانو سرونه ورکړي دي په دې لار کې، نو موږ هم د هغو شهیدانو د هغو خلکو په لیاره باندې راو نه پریږدو، دا لیاره دا د خلا دومره بد حالات نه دي راغلي، خو په میدان باندې ګرځي قسم پاته چې خو د دې خاورې خبر کوي، موږ به د هغه ملاتړ کوو، موږ به په دې لیاره باندې هغه روان یو، په دې لیاره به هم هغه مضبوطه ځو او شاته بنا راځو، خپل سبق به هم یایو، هغه خپل د سبق ځای جلا دی او د دې مبارزه چې کومه ده دا به موږ هم داسې جاری ساتو.
دا امکان شته چې پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ شته دا په یو سیاسي پارټي یا سیاسي ګوند باندې بدل شي؟
بس خو زما نه دي چې یو تحریک ته په سیاسي پارټي یو په ګوند باندې بدل شي. کام پرسته ګوندونه موږ خپل دوه ګوند لرو، او بیا چې زه څومره خبره یم، زه چې څومره په تحریک کې ګرځېدلې یم، زه چې څومره کسان پېژنم، نو موږ ټول چې په دې تحریک کې ملګري یو، نو موږ د یو نه یو سیاسي ګوند سره تعلق لرو. موږ د هغه د تنظیمونو د خپلو ګوندونو د تنظیمونو د پاتۍ د ذمهوار خلک یو، د پاتۍ په تنظیمونو کې یو، هر کس چې کوم دی. نو کچیرې دا دغه د ګوند په خوا ځي هم، نو موږ بیا ټول هغه خلک دي چې هغه به بیا ټول خپل ګوندو ته ځینې ځي، دا به هم خاص پر میدان باندې پاتې هیڅوک به ورسره نه وي. خو زما نه دی خیال چې دا به د سیاسي ګوند په خوا ځي، دا به جوړ شي. تقدیر کوي هم بس ته په خپل لاس بدل غواړو، خپل وطن په غېږ کې زندگی او سکون غواړو، زندگی او سکون غواړو، زندگی او سکون غواړو، زندگی او سکون غواړو،
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له ریاست غواړي چې غیب کړل شوي کسان عدالتونو ته حاضر کړي، ماورای عدالت قتلونه بند کړي او د طالبانو ترمنځ توپیری چلند پرېږدي. دوی دا غوښتنې د عدم تشدد فلسفي په پلي کولو سره د مظاهرو له لارې کوي. تر اوسه یې په ګڼو کارونو کې د لسګونو زرو ملګرو په مټ درنې جلسې کړې دي. د بلوچستان په زیارت کې د سنځاوي سره تعلق لرونکي وړانګا لونی د 2013 کال په مارچ میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب تر جلسې وروسته راڅرګند شو. د پښتنو لپاره د حقونو مبارزې په شوري توګه خپل کړي،
تخلب د دې اشیان مشاهده کوي او د حالاتو ته ګوري، او بیا په کور کې هم زما ورور چې کوم هغه د سیاست سره تړلی وو، هغه سیاست کوله یو دای چې کوم ادب سره تړلی و، نو هغه انسان چې بیا زه له دې سره زما ورور سره ومه، زه نو زه ادب ته رالم، نو چې زه ادب ته رالم نو ادب او سیاست چې کوم دی هغه سره تړلی وي، نو بس ما ودې خوا د شوق هم پیدا شو، نو داسې په پښتون تحفظ مومن دا پلیټفارم و چې د باقاعده رسمي طور داسې سیاست میدان تعلقه پښتني روایت مشاته لکه وزشکا
د سولې پر لور.
زموږ غږ له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کوي. د پاکستان پوز د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو په اړه خپل دا دریز تکرار کړی چې ټول غیب کړل شوي کسان د امنیتي ځواکونو سره نه دي. د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور څو وار په خبري غونډو کې دا خبره بیا بیا کړې چې پوز د خلکو د امنیت لپاره وزیرستان او نورو سیمو ته ورغلی دی او له قانون پرته هیڅ کار نه کوي. خو په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي نیول شوي هم دي چې تر احتجاجونو وروسته بیرته خوشې شوي دي. پر پښتون ژغورنې غورځنګ تنقید کوونکي تور پر کوي چې د افغانستان د استخباراتو NDS او هند جاسوسي اداره ورسره مرسته کوي. خو د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ چې اوس د قومي اسمبلۍ غړی دی ډیو ریډیو سره په خبرو کې دا تور بے بنیاده وباله ویل چې ریاست د دوی عیني غوښتنو پوره کولو په ځای ځان په بے بنیاده الزامونو خلاصول غواړي.
مونږ خو د خپل وطن ظلمونه جوړولې دي، هغه په حقایقو باندې زمونږ د بیانیې مقابله کولی نه شي، نو ځکه هغه راځي د خو تورونه مغه داسې لګي چې دغه هیڅ سر وخپین نه یي. مونږ ته بارها ویلي دي چې ته لږ مونږ د دنیا ته وخایا چې زمونږ قسم کومه مرسته ده، کومه هغه پټه ایجنډا ده د نور ملکونو والا چې مونږ یې مخکې په وړاندې بزو. خو هغه سره بیا د هغې د خپل دلیل په سپورټ کې بیا حقایق نه یي، نو دا خو د دې زوړ زړه طریقه ده چې هر سړی را پاسي د خپل حق خبره کوي په جواب کې هم پتا پنې تو بل ټکی ورسره نشته. خو همدغه خبره ده چې بای بارنه امداد دی او دغه دار دی او دا چې کوم د بل خلاف سازش کوي.
نور بزم په خور جنگ کیږي نو پکیږي نو پکیږي اس بنور دغه کار بدرنګ کیږي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو غړو کې سنا اعجاز هم ده. هغه له لومړي سره د دې غورځنګ سره ملګری و او اوس د هر کمپاین او هرې جلسې برخه ده. سنا اعجاز د پښتنو حقونو لپاره په مبارزه کې دومره مشهوره ده چې پر ټولنیزو مطبوعاتو ټویټر او فیسبوک په زرګونو مینوال لري او ګڼو شاعرانو ورته شعرونه هم لیکلي. نوموړی وایي هغه د شهرت لپاره نه بلکې د پښتنو د حقونو لپاره راوتې ده او د پښتون ژغورنې غورځنګ په مبارزه کې د ښځو کردار د سړو په نسبت ډیر ارزښت لري.
بحثیت کام پښتون چې مونږ خبره کوو نه کې بحثیت ښځه هم او بحثیت انسان هم د ښځو کردار ډیر هم دی. هغه وجدار زه داسې ګړم ذاتی توګه چې مونږ اکثر خلک وایي چې یاره تاسو کار خو په کور کې کې ناشتل دي دعا کول دي دغه کول دي. زه دا وایم چې کله د ریاستي جج یا د دې ریاست جازونه چې کله بمباریانې کوي یا نورې بمباریانې چې کېږي یا نور هم سیزونه کېږي، نو هغوی دا تپوس کنه کوي چې مونږ بم غورځو که ښځې وي هغه دلسایته شي کور کې دي کېني نو مونږ به بم غورځو. هغوی دا هم تپوس نه کوي چې دا کوم کډوال کېږي که نه ښځې. نو دا دې چې شل شل کاله او پنځه ویشت کاله کې خپل کورونه را جوړ کړي په لږ لږ باندې او ورته وایي چې شلو منټو کې خپل کور پرېږده پنځلس منټو کې خپل کور پرېږده، نو هغوی هم دا تپوس نه کوي چې یاره ښځې کور د نه روانېږي که نه. نو هغه کډواله کېږي دا هغه د بکخیل په کیمپونو کې چې پرتې وي څنګه ښځې، نو هغه هم د هغې حالت ما کتلی دی ځکه چې کله به هم دوی ته مونږ راتلي وو دې کیمپونو کې د هغې حالت زه د بیانولو په دغه کې نه یم. خو دویم بیا ټولو نه اهم شی چې دی کې دی هغه د ورکو خلکو په زور ورکو خلکو چې کوم دي د هغې خویندې میندې او ښځې دي چې هغې داسې ژوند تېروي چې هغې ته دا هم نشته پته چې د هغې خاوندان یا بچي چې کوم دي دا جنګي دي که نه، دا به رام شي که نه. مونږ ډېر ملګري چې دي هغه مونږ سره جلسو کې راغلي مېندې ډېر مهمو چوکو باندې دي په پی ټی ایم کې هغې هم د هغې هم خویندې میندې خو او ته تاسو چې چا نومونه واخیسته دي ښکاره نه دي راغلي، نو هغه به کوشش کوو چې هغه هم کښېني مونږ سره.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشحاله اوسئ.
اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام جمهوری غګونو ته د دې لړۍ د خبرونه د عوامي نشل پارټي یو مشر غلام احمد بلور په اړه ده. باید یادونه وکړو چې په خبرونه کې د کومو پیښو په اړه معلومات غلام احمد بلور راکړي دي، نو مشال راډیو یې په سرکاري توګه تصدیق ونه کړی شو. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار عبدالحی کاکړ جوړوي.
د مشال ریډیو په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشری شهري قومي حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نوري قرباني ورکړې دي. نننۍ خبرونه د عوامي نېشنل پارټي د یو مشر حاجی غلام احمد بلور په اړه ده. د حاجی غلام احمد بلور مور به تل له هغه دا پښتنه کوله چې تاسو څنګه سیاست کوي، خلک په سیاست کې لوی لوی چوکۍ ته ورسیږي او تاسو پکې جیلونو ته ځئ. د هغه د مور پښتنه ځکه پر ځای وه چې غلام احمد بلور یو ځل نه دوه نه بلکې په وار وار د سیاسي مبارزې پر مهال زندانونو ته تللی. که هغه د ذوالفقار علي بوټو وخت وي او که د جنرال پرویز مشرف مارشالا، غلام احمد بلور د پاکستان تر جوړېدو مخه په 1909 کال کې په پېښور کې پیدا شوی او تر ننه د ځان پېښور، خیبر پښتونخوا او د پاکستان سیاست ډېری لوړې ژورې نه یوازې لیدلې بلکې د ډېرو پېښو یو مهم کردار پاتې شوی دی. پلار یې کاروباري وو خو د غلام بلور په وینا مین پر پښتون سیاستوال باچا خان وو.
والد صاحب چون وای سیاست نه کوم، بزنس کو، هغه باچا خان مینو ځا خان خبرې وکول کار وکړي دي. بس 1964 کې چې فاطمه جنا صاحب راغله په خور ته خو دلته هغه جلسو شو، نو دا وخت کې دا د کاز ورکر منډې شې دی، منډې منډې والے او 64 کې بیا موږ خپل بزنس کې مول والد صاحب پاتون ځا بزنس ته زما په لاس راغی. پریکټیکل لایف سیاسي چلن هغه تقریبا د 70 الیکشن لیگ مکه 69 کې پښو نن زمو 50 کال پوره شو نېشنل پارټي کې.
غلام احمد بلور په 1970 کې د باچا خان د زوی ولی خان په مشرۍ نېشنل عوامي پارټي کې شامل شو او له دې سره د هغه د ځاني او مالستړو داستان شروع کیږي. نېشنل عوامي پارټي د استابلیشمنت خلاف پارټي بلل کېده او په بل معنا چې د دې ګوند غړیتوب تر لاسه کول مصیبتونو ته دعوت ورکولو. خو د غلام احمد بلور پلار خپل زوی په ذهني توګه د مصیبت ته تیار کړی وو.
نم کور کې خبره کړي بابا به ویب سي بچا خان نه مې عمل بنو آزاد شوی، نو د بچا خان تعریف نه کو د دې نشته ته ډېر تعریف نه نم چرالو نم ته پتا وځي دا اپوزیشن پارټي دا نم دا اپوزیشن پارټي قبول کړه دې کوم مهنه ته زم په جیل کې پروت مې سنچرتن او جیل کې نو ګرمي ډېر سخت او پروت مو دومو خولي خولي را باندې وکنه په علاوه کې پکې نه وځیل کې زم یو مشر امیر متر خوي مولانا عالم هغه ما په تر ته چې خو دومو لسته به الکانو ټول وې چې راوي او دغه چې د دې شاته به کوم څه چاوي چې موږ سپیرو سره ملګري شه نو خدا دې نه تکلیف نه ده خپل چې موږ دا خپل بنگلې او خپل موټر او خپل کنډیشن پرې خو په دې چې ما خان پس ما کپرو ده په ګرمې کې نو موږ هغه وخت مزم نو سوچ به دې سوچ راځو خپل صبح خبره نه پښتنو خبره په دې کې موږ راځو دې کې موږ دې تقریبا نو موږ ته
په 1970 لسیزه کې په پاکستان کې دوه لوی سیاسي قوتونه وو، یو د ذوالفقار علي بوټو پیپلز پارټي او بل د ولی خان په مشرۍ نېشنل عوامي پارټي. پیپلز پارټي په واک کې وا او نیپ په حزب اختلاف کې. همدغه وجه وا چې عوامي نېشنل پارټي مشران او کارکونان به جیلونو ته تلل راتلل. او هم په دې لړ کې غلام احمد بلور په 1973 کال کې د خپل ژوند اول جیل ولید.
پاکستان پنجاب قسم کے سراب راغ ہے تاریخ تقریباً 300-350 کسان گرفتار شیو
په 1900
لسیزه کې به په خیبر پښتونخوا کې چاودنې کېدلې او د پیپلز پارټي حکومت به تور پر نیشنل عوامي پارټي لګولې. خو دې ګوند به دا تورونه ردول. هم په دغه سي تورونه کې غلام احمد بلور ونیول سو او یو وخت داسې هم راغی چې څلور ورونه یعنی غلام احمد بلور، الیاس بلور، بشیر بلور او عزیز بلور ټول په زندان کې وو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بوټو په 1903 کال کې په بلوچستان کې د اتاولا منګل په مشرۍ د نیشنل عوامي پارټي حکومت ختم کړ چې پر دې عمل کې د دې ګوند د هغه وخت صوبه سرحد وزیر اعلی مولانا مفتی محمود چې د نیشنل عوامي پارټي اتحادی و استعفا ورکړه. له دې سره د پیپلز پارټي او نیشنل عوامي پارټي تعلقات ډیر خراب سو. په 1915 کال کې د پیپلز پارټي یو مشر حیات شیرپاو په پېښور کې ووژل سو چې ذوالفقار علي بوټو یې تور پر نیشنل عوامي پارټي ولګولې. خو تر اخره پورې په عدالت کې دا تور بیا ثابت نه سو. ذوالفقار علي بوټو په دې تور نیپ ناقانونه وګرځولې. ولی خان او د پارټي نور مشران یې ونیول او باندې په حیدرآباد جیل کې د غداری مقدمه جوړ کړه. غلام بلور هم په نیول سو کسانو کې وو.
نو هغه جوړ کړ ټریبونل دا هدا پټ سازش کیس نو بیا هغه کې یو چت کړم بیا هغه زه بوتلم نو موږ د موږ ته کوم جیل کې کوم هغه کې دو تقریبا نیر به دو کال موږ ته ته هدا پټ نو هغه ته د پټو سب ډیر مشکور یم چې ته یونیورسيټي کې داخل کړم ساسی یونیورسيټي ولی خان بزنجو خیر بسات اولا خان میں گئے باس کن خان تو دارے یو لوی کسور کے دیجی سے وہ سبھی چالو کو راجی کم سم وطن کمیٹی وغیرہ مر گئے دا ٹول خلق الترا خون کو نو اگے سبا من دے سال تے تک ہو اگے من تے داو تے یو کال من باندے ملاقات بند.
په 1908 کال کې د پاکستان د فوج د هغه وخت مشر جنرال زیاولحق د ذوالفقار علي بوټو حکومت ختم کړ. هغه ورسته حیدرآباد سازش کیس هم ختم کړي. د نیپ مشران له جیل راووتل. غلام بلور نن هم د جیلونو کیسې یادوي.
یو ځل دا چې د دې روکم جیل قانون دا دی چې جیل کې ټول شپه بته بېږي نو هغه کې بیا بته نه و بجلی نه و نو زه تر دې هغه ځان باندې په ما بجلی بند کړی و نو بالکل تیار و ما ملګری و خو نه دوه صبح کې مرته ته ولا ځان ته بنو کټه پکړو کنه دال مې پکړو دا به ما تر لګل نو خو پلیټ کنه شیا دې اچھی خونو کې اچھی خونو کې باندې ګلاس کې باندې ما ته شیر و لګل نو تیار و نو ما ګلاس ونیو کې بیا مې په پټو سترګو باندې خول بس نو کپرو ته چې ګلاس مو دغه مې څه ته پاس ډېر پر یانه بس ما باندې پټې بیا بل.
غلام احمد بلور ډېر عبادت گزار مشهور دی او په جیل کې به هم زیات وخت په عبادت کې تیرولې.
ما دا عبادت بچپن نه کړه دا زمون مزونه سبقونه قرآن شریف میں مصائف کو بندہ دما مسئل کے ملک مک نہ رہ کرے اور میں دو خواہ چلی کو کم چیزم تیرے تائے سم نبیہ بلی کم دیر دا سے خبری بیجے دا وقت کی اس تو لکو نبیہ براتا نقصان ہوئی نبیہ دا سے بیجے تھے خواہ مخواہ تیرے لکی سے بیغا ممین باقی اخبار میں اخبار رسالے آشم نے کتاب ہونا ما
دا بلور خاندان شہرت سیاست او کاروبار دی او په اوسنی پاکستان کې لیدل سوي چې څوک سیاست کوي هغه شی پیسې ګټي یا بیا څوک شی پیسې لري هغه په سیاست کې کامیاب وي. خو د بلور خاندان خبره برعکس ده. سیاست د هغه کاروبار پراخ نه بلکې راکم کړ.
موږ سیاست کې ډېر توان کړی موږ خپل ژوندګې په کې وبلې موږ پیسې مو ډېر وبلل ټول موږ ډېر تکړه
اوس نه یو خیر زیاد شو کم شو دلته چنه مگانو درې دوه خرچو پکې واپس خرچ لپاره ولاړ دی بشیر په ژوند کې بشیر کاروبار ډېر استاد بهر کافی جداد ہو په لندن کې هم خرچ شو بشیر خان دو ملیونو مچسو یو خرچ ہو بول بینک قرضہ کے بلا دے پہلے لکشم ایٹی ایٹ کے ایٹی سکس کے نہ تھا گلے کے کور آخش دے اگر تقریباً نن کروڑ روپئے شاید عام خرچ ہو گیا لوگوں کو دیکھ خراب سے سیاست کے خلق معلوم ہوگا تو ان کو کہ مال بیل
غلام احمد بلور او خاندان پر سیاست کی یوازی دا جیل تکلیفنا او دا کاروبار تاوانونا ندی وڑی بلکہ دا سیاست لوجی هغه اول د خپل زوی شبیر بلور بیا د ورور بشیر بلور او پسې د وراره یعنی د بشیر بلور زوی هارون بلور مړی لیدل دي چې دوی درې واړه سیاسي مخالفینو ووجل
د لغم حقیقت کوم حمله ماته شو حمله کوم وخت ماته بیا د هم زده ماته شو بیا هارون چې شهید شو هغه بیا د ډیر خپه کړ وای چې بشیر زمان زوی چه شیش چه وگر انو اخم تلزوانو من یا سمزوانو بشیر خود دیر تکڑو بشیر زمانو زانانو زانے کراوانو نو تسلی وگر چه کور من دک دے او پس دے بانے خوبیا دیر جا خراب شما ویلی چه ارون نپس و سوکشتا نا مطلب دو یادوار بودا گانیو بشیر لارو او کم نور بچی دیا او کدا سے دلچسپی نیشتا سیاسی کنا او اس گورو سکی گیا لا پاتا سمان زور دے تو خوک سر بیم چه دی ظالمانو زمان دا بلور خاندان مر ڈوب شو دے وارون دا اگر سر ظلم سر
دا غلام احمد بلور او بلور خاندان یو کمال دا هم دی چی لا اول ورزی دا باچا خان فکری لمن نیولی ترنه نیا ندا پریشه آن نیشنل عوامی پارٹی پا نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی او نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی پا عوامی نیشنل پارٹی بدل اسوا خو غلام احمد بلور او خاندان بدل نسو درنو اوریدونکو په جمهوریت ژغونو پروگرام کې مو د عوامي نیشنل پارټي د یو مشر غلام احمد بلور د سیاسي مبارزې پر مهال د کړاوونو کیسه واوریدله په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیز پانو هم اوریدلای شئ تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم
سیکھا خلا درسی کبم خود میں نیا کبھی ہر چا دستا کسی کبم خود میں نیا کبھی سو خود ہر وقت یاد کروں